سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپږ بجې شي. تاسو ازادي راډیو ته غواکیاست. مخکې در دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه. د طالبان حکومت وایي د ایران او پاکستان پر پوله د افغانانو د مرګ ژوبلې د راپورونو د څېړلو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی ټاکلی دی. د طالبان د حکومت د وایند دفتر لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلی چې دغه پلاوی تېره شپه د ریاست الوزرا له خوا د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر په مشرۍ چې پکې د دفاع بهرنیو چارو وزارت سرحدونو او د استخباراتو د عمومي ریاست استازي برخه لري جوړ او ورته دنده وسپارل شوه چې موضوع وڅېړي او راپور یې د طالبان د ریاست الوزرا ته وړاندې کړي. د ایران د بشري حقونو د سازمان د راپور لمخې د یک شمې پښ پښ خو درې سو افغانان چې غوښتل د سیستان او بلوچستان ولایت لار ایران ته ننوځي د ایران د سردي ځواکونو لخوا د کلاکان سروان په سیمه کې په ډزو وشل شو. د دې پیښې د مرګ ژوبل په اړه د نقص راپورونه شو خپلواکي سرچینو کار شمیر نه دا وړاندې کړ. ازادي راډیو په خپلواکي توګه د تلفات د شمیر او د پیښې د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي ځکه پیښه په یو لری پرته سیمه کې شوې او رسنۍ ورته لاسرسی نه لري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استاز ولې د ایران او پاکستان پر پوله ایران ته په اوښتونکو افغانانو کې هغه وسلوال برید غندلی چې بلکې د ایران سره د ځواکونه یې پرې کړی دی. په هغه بین کې چې نن د اکتوبر 18 په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي نصیر احمد فایق لخوا د ایکس پر پڼه کې خبر شوی دا پیښه د بشري حقونو له نړیوالو معیارونو او د دواړو ودونو ترمنځ د دوستۍ ورورګلوۍ له اصولو سره په ټکر کې بلل شوې. هغه څه چې د پاکستان او ایران پر سرحدي سیمه کې لسګونه افغانانو ته پیښ شوي څرنګوالی له هم بشپړ څرګند نه دی. خو د حلواش پونوم د ایران د بشري حقوقو یو سازمان راپور ورکړ چې د یک شمې پښپښ خو درې سو افغانان چې غوښتل د سیستان او بلوچستان ولایت لار ایران ته ننوځي د ایران سره د ځواکونو پرې په کلاکان سروان سیمه کې نادره ډزې کړې دي. تاریخ تر پکاچا 15.9 درجه زلزله د افغانستان یو شمېر سیمې لړزولې دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې دغه زلزله چې د بدخشان د مرکز فیض آباد په 8 کیلومټري وټن کې 13 شوه شبه تاجکستان، ازبکستان او پاکستان کې هم احساس شوې ده. ریوټرز خبري اژانس د جرمني د جیولوژیکي څېړنو د ادارې په حواله د زلزلې شدت 15.5 یاد کړي او ویلي دي چې مرکزی د هندوکش په غرونو کې 101 کیلومتر په ځمکه کې ژور و. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د زلزلې د احتمالي زیانونو کوم راپور هم نه دی ورکړ شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی تیره شپه چهارشنبه مصر ته ورسېد. له شاوخوا 12 کلونو وروسته مصر ته د ایران د بهرنیو چارو وزارت وزیر لمړنی سفر دی. ورسره د ایران د هغه وخت بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالح افریقا ته د سفر پر مهال د 2013 کال په جنوري کې قاهره ته تللی و. عراق چې د مهال د سوی ودونو په سفر بوخت دی. اردن له سفر وروسته مصر ته ورسید او ته له خپل سیال ایمن صفادی سره وکتل. ورسته خبرم د لوبول ډګر د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د اسي یو ودونو په سیالي کې د ګډون په مخوز پاکستان ته ولر د والیبال فدراسیون چارواکي وایي چې د والیبال ملي لوبډلې لوبغاړي نن پنځمه له کابل د تاشکند په لور روان شول. د منځنۍ اسیا د سیالي د روانې میاشې له 13 مینټې څخه تر 15 مینټې پورې د افغانستان، ترکمنستان، قرغزستان، نیپال، مالدیو، سریلانکا، بنگلاديش او بوتان د والیبال د ملي ټیمونو په ګډون د پاکستان په کوربه توپ پیلېږي.
ازادي راديو په انټرنټ کې پازا دي راديو ډاٹ کام کې اوریدلای شي.
د ځینو دوه پاس از ایران کې د یو شمیر افغانانو وشل کېدل.
دا اوس مې د یو عیني شاهد سره خبرې کولې چې ورته سره ماشومانو شیدل ولې
د ارتیا وړ لمړنۍ توګه ته د افغانانو نه لاسرسي افغانستان کې روغتي برخ ته مکتنه کړي. خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران او پاکستان ترمنځ د سیستان بلوچستان په سرحدي سیمه کلکان کې د ایراني ځواکونو لخوا د زیات شمیر افغانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونو ته غبرګون مخ په پراخېدو دي. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما او د بخښنې نړیوال سازمان هم د دې موضوع ته غبرګون ښودلی دی. پرون د ایران د بشري حقونو سازمان هالواش خبر ورکړی چې ایراني پوله ساتو ځواکونو د تېر یکشنبې په شپه د دې هېواد په کلکان سیمه کې پر شاوخوا 300 افغانانو ډزې کړې چې له پیښې یوازې 60 یا 70 کسان ژوندي وتلي او نور مړه یا ټپیان دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ایران او پاکستان ترمنځ د سیستان بلوچستان په سرحدي سیمه کالګان کې د ایراني ځواکونو لخوا په ډیر شمیر سره د افغانانو د وژل کېدو راپورونو ته د غبرګونونو په دوام په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ ویلي دي راپورونو چې دا کېږي ډیری افغانان پکې وژل شوي او ټپیان شوي اندېښمن کړي دي. یوناما نن په خپل اکسپانډ په یو بیان کې په دې اړه د بشپړو او شفافو سیرونو غوښتنه کړې او ویلي دي چې ټول اړخونه باید د کډوالو او پناه غوښتونکو حقونو ته درناوی وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم نن په خپل اکسپانډ په دې برخه کې د یوې شفافې څېړنې غوښتنه کړې او دا راپورونه وحشتناک بللي. دغه سازمان ویلي چې مشکوک عاملین باید په یوې عادلانه محکمه کې ځواب ویلو ته راکاږل شي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل دا پیښه د افغانستان او ایران د حکومتونو په تندی او داغ بللې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مختلف فشارونه چې دی طالبان د رژیم د واجی د یو سمخ دي لکه اقتصادي مشکلات د دوی اساسي حقوق نشټوالی د ټول دې سبب کیږي چې یو فینانسيات یو ډول ده کوشو کې چې د افغانستان او وزي او متاسفانه چې دوی د یو استبدادي رژیم نه یو ملایي رژیم نه بلاخوند رژیم ته پناه وړي او بلاخره د رقم چلان ورسره کیږي.
دی وايي اړتیا ده چې په کور دننه داسې حل لار وموندل شي چې له مخې نور افغانان اړ نه شي چې له خپل هیواد ووزي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه پیښې ته په اشاره ویلي که دا راپورونه حقیقت ولري د ایران لپاره به بدې پایلې ولري. خو هغه پر خپل اکسپانډ لیکلي چې تر هر قضاوت وړاندې باید د پیښې د هر اړخیزې څېړنې لپاره انتظار وویستل شي. په بهر کې د افغانستان د یو شمېر پخوانیو سیاسي سیرو څخه جوړې د مقاومت علي شورا هم په خپله اعلامیه کې دا پیښه ټکان ورکوونکي بللې. د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړي انارکلی هنریار ویلي د ایران دغه عمل د ټولو نړیوالو اصولو او قوانینو خلاف عمل دی. ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا باید د ایران دغه وروستۍ او دې ته ورته پخوانۍ قضیې وڅېړي. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک د زړه بوګنونکي جنایت بللی او په اکسپانډ په یو بیان کې لیکلي چې د افغانانو لپاره د غچ اخیستو تر ټولو غوره لار د یووالي پر مټ د یو ځواکمن او آباد افغانستان جوړول دي. د پاکستان د ملي اسمبلی مخکینی غړي محسن داوړ په خپل اکسپانډ لیکلي پر هغه بیوسه افغانانو له وحشت ډک زیاته چې له زورونو څخه تښتیدلي او د پناخستو په لټه کې وو زورون کېده. پرون د ایران د بشري حقوقو سازمان هالوش خبر ورکړ چې ایرانی پولیساتو ځواکونو د دې هیواد په کلګان سیمه کې پر شاوخوا 300 هغه افغانانو ډزې کړې چې غوښتل یې د هیواد ته ووړي. د هالوش د راپور پر بنسټ پیښه د تیر یک شنبې په شپه د اکتوبر په 14 د ایران د سیستان بلوچستان د سراوان د کلګان په صفري نقطه کې شوې. دغه سازمان د دوه عیني شاهدانو له قوله ویلي چې له پیښې څخه 60 یا 70 کسان ژوندي وتلي او نور مړه یا ټپیان دي. په یو شمېر ویډیوګانو کې هم چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوي لیدل کېږي چې ظاهرا پکې ډېر کسان وژل شوي او په وینو سره ټپیان لیدل کېږي. په دې ویډیوګانو کې دا کېږي چې د ایران د پولیساتو له لوري پر ډزې شوي خو ازادي راډیو په خپلواک ډول د دغه ویډیوګانو کرهوالی نشي تاییدولی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو پرون یې په خپله اکسپانډ لیکلي وو چې د افغانستان بیلابیل ارګانونه او ډیپلوماټیکي استازولۍ د دې پیښې په اړه پلټنې کوي او د موضوع تر روښانېدو وروسته به په دې اړه لازمه پرېکړه وشي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي چې دا د ایران حق دی چې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره قانوني چلند وکړي. خو نوموړي دا هم ویلي چې له معتبرو سرچینو سره تر اړیکو وروسته دا څرګنده شوی چې له سراوان سره د یکشنبې د پیښې راپورونه سم نه دي. خو دا لومړی ځل نه دی چې د ایران له لوري د دغسې یو اقدام راپورونه خپرېږي، بلکې تر دې نږدې 4 کاله وړاندې د 2000 په مۍ میاشت کې د افغانستان پخوانی جمهوري حکومت ویلي وو چې ایراني ځواکونو 46 افغان کارګر چې غوښتل دغه هیواد ته داخل شي سیند ته غورځولي چې 12 تنه مړه شوي، 18 ورک او 18 نور ژوندي ژغورل شوي. خو ایراني چارواکو هغه مهال هم دا پیښه رد کړې وه. له دې پیښې څو اونۍ وروسته په ایران کې ایراني عسکرو د افغان کډوالو په یو موټر ډزې وکړې چې لامل یې موټر اور اخیستی او 3 تنه پکې وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي وو. ایران دغه پیښه تایید کړې وه او ویلي وو چې له عاملینو سره به قانوني چلند وشي.
د ایران او پاکستان ترمنځ د سیستان بلوچستان په سرحدي سیمه کلکان کې د ایراني ځواکونو لخوا د زیات شمېر افغانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونو ته خبرګونونه مخ په پراخېدو دي. پر همدې موضوع مې د چارو لشنونکي ښاغلي حکمت الله حکمت وپوښتل چې افغانان به تر کله د روزي پیدا کولو لپاره نورو هېوادونو ته ځي.
ډېر زړه بژونکې پېښه ځکه ده چې په سلګونو افغانان د سترګې په رپ کې د ښه ژوند ته انتظار، چې اکثریت یې ځوانان دي. دغه اوس مې د یو عیني شاهد سره خبرې کولې چې زموږ سره ماشومانو ښځې هم ولې. په داسې یو حالت کې د شهیدانو شمېر دغه اوس 219 ته سوی دي، چې یو شمېر جسدونه افغانستان ته سپارل شوي هم دي. هر څوک چې د دې پېښې قاتل دی، که د ایران اخوندان دي که د پاکستان ترهګر پوځ دی، خو غیر مستقیم د دې شهیدانو قاتلین د افغانستان پرونی او نننی چارواکي دي. د دوه اشغال او ګډاګیان د شوروي او امریکا او د نننی پر قدرت ناست چې د خپل ولس د دردونو څخه تر ډیره پورې بې خبره دي. همدا دي که دې ځوانانو په خپل وطن کې د ورځې 1500 افغانۍ د کار پیدا کولی، باور لرم چې دوی خپل کور او ور نه پرېښول. ولې په خپل وطن کې دغسې یو حالت دی چې امریکایانو ورته د خپلو جنایاتو تر څنګ یو داسې افغانستان پرېښولی چې په هغه کې نه د کار راتلونکی و نه د ژوند راتلونکی و. ځکه نو څوک اروپا ته تښتي، څوک ایران ته تښتي، څوک پاکستان ته تښتي. د دې غمیزې داستان په حقیقت کې د هغه وخت څخه شروع شو چې په دې هېواد کې غیر مسؤوله چارواکي قدرت ته ورسېدل، د ځان د مړولو دپاره، د خپل بادار د خوشحاله کولو لپاره یې سیاست وکولی، د خپل ولس دپاره یې څه ونه کوله. سره ډېر داسې افغانان دي چې د یونانو د ترکیې په اوبو کې، د ایران او د ترکیې پر سرحد باندې، د پاکستان په سرحدونو کې زموږ افغانانو زړونه درد کوي چې تر کومه به موږ د پسونو په شکل باندې قرباني کېږو. دغه درو سو مندي چې دغه نن شپه منتظر دي، دوی ته جلدونه ورته وروړي. دغه نننی چارواکي یو وار قرآن ته رجوع وکوي چې دوی د دوی منګو ته به دوی جواب څه چې ولې د دوی زامن تن د ایرانیانو په مرمۍ باندې دغسې سلو، ولې پرون په پاکستان کې د افغان مهاجرو سره دغسې وضعیت کېدلی، ولې په اروپا کې ورسره کېږي. تر ټولو لوی مسؤل هغه څوک دی چې په افغانستان کې واکې په لاس کې دي او د دغې چارو د تنظیم مسؤلیت لري. تر ټولو لوی مسؤل هغه اشغالګر دی چې دا 40 کاله یې پر موږ باندې جنایتونه جبرونه وکول. ولی په افغانستان
اوس بل طرف ته حکمت صاحب، بله موضوع دا ده چې ایران کې افغانان کاغوي ورزي ډیر په شقه کارونه باندې بوخت کیږي، ولی په افغانستان کې نه غواړي چې هغه کار چې په ایران کې دوی غواړي کې ترغې په ډیر سهولت سره په افغانستان کې د کار وکړي. دغه ذهنیت سازي دغه افغان ځوانانو ته څنګه ورکول شي چې ایران کې هغومره شقه کارونه کوي یا مارک سره دوی لوبې کوي، ولی په افغانستان کې به دغه کارونه کوي؟
په افغانستان کې هغه سیاست چې د کار د پاره وو هغه په حقیقت کې د ویجاړۍ لوري ته روان دی. په دغه څو لسیزو کې په افغانستان کې د کروندګرو د بزګرو یو لویه برخه ځوانان د کروندې په کار باندې اخته وو چې لویه برخه د تریاکو کرل وو، د هغې څخه د ژوند تکافو وله. د اسلامي امارت په راتګ باندې هغوی په ډېره نازوانمنداره توګه باندې د تریاکو کرل د نړیوالې ټولنې سره په پټه معامله باندې صفر کړله. ما په هغه وخت کې ځاګر وکړل چې تاسو دا کار مه کوئ، بزګرو ته ځوانانو ته په کلو کې بل معیشت بدیل پیدا کړي چې دا خلک ګلان نسي. تاسو باور وکړئ چې د دغه سیمو خلک خبرې را سره کوي، وایي چې زه د ماښام ډوډۍ نه لرم، څلور ځوانان زامون لرم، راته ژاړي، راته وایي چې پلار څه وکړو، مړي وکړو، غلا وکړو، لار ونیسو که بل څه. دا د مجبوریت هغه وروستۍ حد دی چې یو څوک خپل د وطن، خپل د مور، خپل د کورنۍ غېږه پرېږدي، یا ایران ته ځي شاقه کارونه کوي، یا پاکستان ته ځي، او یا تر نورو هېوادونو پورې ځان رسوي. نشته شرایط د کار، نه د ښاري ځوانانو دپاره د کار شرایط شته، نه هم د کلیوالو ځوانانو د پاره ست دي. نړیوالې ټولنې زموږ سره خیانت کړی دی، جنایت یې کړی دی. د افغانانو د مصروفیتو د کار د پاره دغه اوس هیڅ نه لري. تاسو وګورئ په میلیونونو کورنۍ د دغې لپاره چې دوی خپل تقاوت نه ترلاسه کوي نن د ماښام ډوډۍ نه لري. نړیواله ټولنه یو ادرس هم نه دی حاضر چې د دغې مظلوم بیچارهګانو ملکي او نظامي متقاعدینو معاش ورته
ورکړي.
د محصلینو د پاره
وروستو کې په حل لارو باندې غواړم وغږیږم چې دا به څومره بیا هم په کډوالۍ باندې اغېز پرېوزي. ځوانان به بیا هم کډوالۍ ته ورځي سره دي چې دومره ستونزو سره مخامخ کېدی شي، که نه کډوالۍ به ممکن په افغانستان کې توقف پیدا کړي.
تر یو حده پورې خدا وحشتناکه پېښه د ایران د رژیم هغه دوه مخي سیاست چې دوی موږ د فلسطینیانو څخه دفاع کوو، مګر مظلوم افغانان مور د خپل زوی سره په مرمۍ باندې وژني، دا افشا کړی چې ایران یو واقعا یو غیر انساني یو غیر بشري حاکمیت چې نه د بشريت نه د اسلامیت لپاره پابند دي. درچه تروس پر تحقیقات کې ایرانیانو دا نه منل. په افغانستان کې به تاثیر هرومه رو ولري. دا ویرون کې پیښه به د ایران پر سرحد باندې افغانانو تګ را تګ را کم کې د پاکستان سره به هم ورته وي د اروپا د لپاره به هم دا. مګر بل اخر چې وایي چې بتنګ آمد به جنگ آمد بل اخر چې بیا دې په کور کې لوږه یې تند یې پیسې نه لري د مریض تداوی نشي کولای یو خواته لار کوي په افغانستان کې د جرمونو کچه جګه لاړه سي نور به وسي نننی حاکمان او نړیواله ټولنه لاس په کار نیسي دا فاجعه ده او د دې فاجعې د مخنیوي لپاره باید دغه وس دوی لاس په کار سي.
د چارشنو کې خغل حکمت له حکمت چې موږ سره خبرې کړې وي.
ازادي رادیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
د کاروالي په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري وايي شاوخوا 15 سلنه افغانان د ورځې له یو ډالر څخه په کمو پیسو ژوند کوي. یا سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې لاله څخه و افغانانو د اړتیا وړ لمړني توکو ته لاسرسی نه لري. نور جزئیات په راپور کې.
د ژمي په رانګ دی کېدو او د هوا په سړېدو سره د افغانانو وضعیت د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري اندېښنه. یونیسیر وایي اوس مهال تقریبا 15% افغانان د ورځې له یو ډالر څخه په کمو پیسو خپل ژوند پر مخ وړي. یا سازمان په خپل تازه راپور کې چې د پنځم به په ورځي په خپل وی پانه خبر کړی ویلي په افغانستان کې اړتیاوي ډېرې پراخې دي او 15.2 میلیون افغانان د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ دي. د یونیسیر د راپور له مخې افغانان په بیوزلۍ، لوږې او خوارځواکۍ کې د پام وړ زیاتوالی تجربه کوي. د میروختیا سیستم سقوط ته نږدې دی او همدارنګه د اقلیمي بدلون اغیز او طبیعي پیښو سره د مقاومت مقابلې او تطابق وړتیا کمه شوې. په راپور کې دا غشان راغلی چې د نظام له بدلون وروسته له لسو څخه و افغانان لومړني توکي لکه د پخلي توکي، ژمنۍ جامې او لومړني روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي چې د بیوزلۍ له امله د ورځې د درې وخته ډوډۍ برابرولو وس نه لري. د کابل ښار دوو اوسېدونکو ګلدستې او محمد آصف چې دواړه د خپلو کورنیو ډوډۍ ګټونکي دي ازادي راډیو ته وویل
زمای را روان دی. ډیر خپه او خوشینه یم چې د هیڅ واس نه لرم. په خو به د کلی منځل لپاره تلم خو اوس می نه پریږدي. طالبان پر خزو ډیر سختی کوي. درې وخت ډوډۍ ډیره په سختی پیدا کیږي. که یو وخت ډوډۍ وخورو بل وخت یوازې وچه ډوډۍ خورو یا هم کله ناکله ګاونډیان یو څه مرسته کوي.
په کور کې 12 کس یو. زه په کراچۍ کې میوه خرڅوم. بس همداسې خپل ژوند مخ ته بیایم. شرایط ډېر خراب دي.
د یونیسیر په راپور کې دا هم راغلي د افغانانو د بیرته ستنېدو لوړه کچه چې ډېری په جبري ډول ایستل شوي تمه کېږي چې دوام ومومي. د یونیسیر اټکلونه ښیي چې په 2024 کال کې به له پاکستان او ایران څخه تر 1.46 میلیونه زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په ورته وخت کې هغه افغان کډوال چې له ګاونډي هیوادونو ستانه شوي وایي له خورا ناوړه اقتصادي حالت سره مخ دي. یو له دوی څخه عبدالقادر چې له پاکستانه راستون شوی ازادي راډیو ته وویل دا افغانان په داسې حال کې د خپلې بېوزلۍ کړېږي چې په افغانستان کې په 2018 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په بېلابېلو برخو کې د دوی د بندیزونو او محدودیتونو وروسته د کورنیو په ځانګړې توګه د هغو کورنیو اقتصادي وضعیت خرابه شو چې سرپرستي یې میرمنو کوله. د یونیسیر د راپور له مخې په روان زیږدیز کال کې تر 23.1 میلیونه ډېر افغانان چې د ټول افغانستان د نیمایي نفوس څخه زیات دي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د اوکران ولسمشر نن د اروپایي اتحادیه او ناټو له مشرانو سره ګوري او خپل د بریا اعلان تشریح کوي. ولادیمیر زلنسکي پرون په اوکراني پارلمان کې په وینا کې له دې 15 مادي پلان څخه پرده پورته کړه چې دغه په وینا کولی شي تر راتلونکي کال پورې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د زلنسکي د بریا پلان په هغه وخت کې بیلابیل خبرګونونه راپارولي دي. اجمل آند له نورو جزئیات سره.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې او ناټو د غړو هیوادونو له مشرانو سره ملاقات کوي او خپل د بریا پلان جزئیات به تشریح کړي. دا پلان د هغه اقدامات مجموعه ده چې زیلنسکی په وینا به د جګړې بهیر لږ تر لږه د اوکراین په ګټه بدل کړي. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې د ریپورت له مخې ولادیمیر زیلنسکی غواړي چې خپل ویدیز متحدان قانع کړي چې اوکراین ناټو ته د غړیتوب لپاره ور وبولي او د جګړې په ډګر او زیانمنو خارونو کې د سخت شمې په درشل کې نورې پوځي مرستې برابرې کړي. هغه د اروپایي ټولنې له مشرانو سره د مذاکراتو په درشل کې خبریالانو ته وویل چې د هغه پلان د اوکراین پیاوړتیا او د ډیپلوماسۍ لپاره چمتووالی دی. ولسمشر زیلنسکی پرون د اوکراین پارلمان کې په وینا کې د پنځه مادیز بریا پلان څخه پرده پورته کړه چې د هغه په وینا کولی شي تر راتلونکي کال پورې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. نوموړي همدارنګه وویل چې دا پلان د اوکراین اصلي لویدیځو متحدینو لپاره پټې زمینې هم لري. د زیلنسکی د بریا پلان روسیه ته د دې هیواد د قلمرو سپارل رد کړي او غوښتنه یې کړې چې اوکراین دې د ناټو پوځي تړون ته ور وبلل شي. د زیلنسکی د بریا پلان په اوکراین کې د خلکو ترمنځ بېلابېل غبرګونونه راپارولي. لا میکولایف او اودیسی خارون زخه یو شمیر عام اوکراینیانو چې نه غواړي نومونه یاد شي ازادي راډیو ته ویلي یو ویلي ما دا پلان نه دی لیدلی خو په ټولیزه توګه د بریا پلان په اړه مثبت نظر لرم. یو بل اوکراینی د ازادي راډیو اوکراینی څنګه ته ویلي زه فکر کوم چې دا پلان یوازې د هیلو یو ټولګه ده چې نه به پوره کیږي ځکه د د په وینا لویدیځ متحدان جګړې ته د جګړې د پای ته رسیدو په اړه بیخي بل تصور لري. ناټو تر اوسه په دې تړون کې د اوکراین د غړیتوب لپاره کومه مشخصه نیټه نه ده وړاندې کړې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب نیت پر دې هیواد د روسیې د یرغل د دلایلو څخه یو بللی. د ناټو سرمنشي مارک روټا نن خبریالانو ته وویل چې دا سازمان په اوږد مهال کې له اوکراین سره ولاړ دی او غواړي چې له مسکو سره د مذاکراتو له پیل مخکې کیف په یو قوي او پیاوړي دریځ کې واوسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن وویل چې هغه تیر شپه د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر جو بایدن سره په یو ټلیفوني اړیکه کې یو ځل بیا د جګړې د بریا د پلان په اړه خبرې کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
له افغانستان د مسلکي کډرونو د تیښتې په لړ کې سلګونه روغتیایي متخصصان او کارکونکي هم له دغې واده وتلي چې شاوخوا څلور سوه یوازې برېټانیا ته تللي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یوه لوړ پوړي پخواني چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې له واده په وتلو روغتیایي کډرونو کې لسګونه متخصصې مېرمنې هم شاملې دي. بهر ته تللي دغه روغتیایي کډرونو له واده د تیښتې لاملونه د طالبانو د حکومت یو شمېر تګلارې، ناوړه اقتصادي شرایط او د وتلو لپاره د ښې زمینې برابرېدل ګڼي. نور جزئیات په دې تفصیلي راپور کې.
د کندهار په میرویس روغتون کې دغه مور د خپل ناروغ ماشوم بستر ته ناسته ده او خپل بیوزلی ژاړي. دغه مور وایي لوري چې په تلاسیمیا یا د وینې د کمولو په ناروغۍ اخته ده، دوامداره درملنې او وینې ته اړتیا لري، خو په خبره یې دا هر څه د دوی له اقتصادي واسې پورته دي.
دا یو وینم موته د نور کونه نه د واسه نه شي چې دا د وینې سره مل دا ته نام لا په بای وس واخلي. د مټر کریا د یو شه د سند والا هیڅ نه دوه سفاری درې نه کوي.
په افغانستان کې سلګونه زره مایندې ورته دردون کې کیسې لري او هلته ځانمن شوی روغتیاي سیستم ارتیا او ته جواب نشي ویلی. نړیوالو هم د غستونزه درکړې او د بشري ناورین د کابل یې روغتیاي سیستم نازک یاد کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیر 2023 کال په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې 14 میلیونه کسان روغتیاي خدماتو ته اړتیا لري، خو د روغتیاي سیستم د بشپړ نه ملاتړ له کابل 8 میلیونه دغه کسان روغتیاي خدماتو ته لاسرسي نه لري. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکو مولوي وارث شاه د هغو افغانانو له ډلې دی چې خپل سیمه کې روغتیایي خدماتونه نه لري او په خبره یې ناروغان تر لري واټن پورې بیایي.
هیڅ قسم روغتیایي اسانتیاوي دغه علاقه نه لري او دغه خلکو ډیر انتهایی زیات غریبان دي. ډیر واره داسې شوي دي چې هغه بیمار او په لیار کې روان کړی او په هغه لیار کې هغه وفات شوی دی. وجه دا وه چې دلته کې روغتیایي دغه اسانتیاوي نه وي.
د افغانستان د همدې نازک روغتیایي سیستم له اډانې څخه بیا د سلګونه مسلکي روغتیایي کډرونو تیښتې د وضعیت د لا خرابېدو ویره پیدا کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو پخوانی لوړ پولي چارواکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم او غاک خپور شي ازادي راډیو ته وویل تیرو دریو کلونو کې سلګونه روغتیایي کډرونه له هیواده وتلي او په خبره یې شاوخوا 400 یوازې برېټانیا ته تللي دي. د دغه سرچینې په باور له افغانستانه په وتلو روغتیایي کډرونو کې د عامې روغتیا وزارت د مهمو څانګو ریاستونو او ادارو مسؤلین او د بیلابیلو طبي برخو متخصصان شامل دي.
من وضعیت دکتران جراحان ستون فقرات امریکای شمالی رو دارم و در
دا په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان روختون په خوانای مشر سید عبدالله احمدی دی. نوموړی چې د ملا د تیر د جراحي متخصص دی، د طالبانو د بیا واکمنۍ تر 15 میاشتو پورې هم کابل کې وو، خو وایي وروسته کړی پرې تنګ شو او له هېواده ووت.
د
طالبانو چې 15 میاشتې پوره شوې، پر ما شرایط ډېر تنګ شول. یو ځل مې د عامې روغتیا له وزیر سره وخت ونیو او له هغه مې وپوښتل چې د ډار احساس کوم او هره ورځ دفتر کې له ګواښ او سپکاوي سره مخامخ کېږم. له بده مرغه چې وزیر صاحب ما ته د رد ځواب راکړ او راته یې وویل چې تر 2 کلونو پورې به د دوی د حکومت حالات نظامي وي او موږ نه پوهېږو چې مشر او کوچنی څوک دی. دا چې شرایط ډېر سخت شول، نو له هېواده راووتم.
د عامې روغتیا وزارت یو بل متخصص چې اوس په لندن کې اوسیږي، ازادي راډیو ته د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط وویل چې یوازې د خپلو لورانو د تعلیم او تحصیل د دوام په موخه بریتانیا ته تللی دی. نوموړی وایي روغتیایي کارکوونکو ته اوس له افغانستانه وتل یو څه اسانه شوي، او په وینا یې هر هغه ډاکټر چې یوه میاشت هم کومې بهرنۍ موسسې سره کار کړی وي، له هېواده وتلو ته یې زمینه برابرېدلی شي.
دکتر صاحبا به دنبال فرصت های بهتر برای رشد و توسعه عرفوی و همچنان رفاه خانواده خود هستند.
د صحت عامې یو بل متخصص چې اوس په چک جمهوریت کې اوسیږي، د ډاکټرانو د تېښتې لاملونه ناوړه اقتصادي شرایط، د اولادونو د تحصیل د دوام په وړاندې خنډونه او په مسلکي څوکیو باندې د غیر مسلکي کسانو ګمارنه بولي. هغه چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د ډاکټرانو وتلو په افغانستان کې پر روغتیایي سیستم ډېر فشار راوستلی.
تاثیرات قابل توجهی به سیستم صحي ما داره که با کاهش
دې چارې زموږ پر روغتیایي سیستم د پام وړ اغېز کړی. دا تجربه کارا ډاکټر صاحبانو په کمخ سره روغتیایي سیستم تر فشار لاندې راځي. پایله کې د روغتیایي خدمتونو کیفیت ټیټیږي. د ډاکټرانو په ځانګړې توګه د خزینه طبي کدرونو کمواله په لری پرتو سیمو کې ډاکټرانو ته د انتظار موده اوږدوي، او دا ممکن د هغه ناروغیو له کبله د مړینې شمیر زیات کړي چې د درملنې وړ دي.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن 13 می میاشت ویل چې د همدې 2024 کال لپاره په افغانستان کې شاوخوا زر ماشومان پر هغو ناروغیو مړ شوي چې د درملنې وړ وي. موږ هڅه وکړه چې له افغانستانه د روغتیایي متخصصانو د وتلو په اړه د طالبانو د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو ویاندې شرافت زمان زموږ پوښتنې بې ځوابه پرېښودې. د کډوالۍ نړیوال سازمان د افغانستان څانګې هم له افغانستانه د وتلو ډاکټرانو شمیر نه دی ثبت کړی، خو له شاوخوا لسو ډاکټرانو او د عامې روغتیا وزارت له پخوانیو کارکوونکو سره د خبرو له لارې مو وموندله چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته سلګونه ډاکټران ایران، پاکستان، ترکیې او یو شمیر نورو هیوادونو ته تللي دي. په اسلام آباد کې د مثبت اوسه په نوم د یوه روغتیایي مرکز مسؤول ندیم زیغم ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له راته ګروسته یوازې اته د د پټکو مجرب ډاکټر صاحبان د دوی مرکز ته ورغلي او دندې پیل کړې دي. هغه وایي دغه افغان ډاکټرانو کې یو شمیر خزینه متخصصان هم شته چې په خبره یې رسنیو سره خبرو ته زړه نه ښه کوي. له افغانستانه په دې شمیر کې د طبي کادرونو د وتلو اصلي لاملونه څه دي؟ په جرمني کې د رواني ناروغیو افغان متخصص صفا حسنی دا پوښتنه داسې ځوابوي:
امیدونه کوم چې دي کنه کم سوي دي یا خلکو خپله کم کړي دي کنه. فکر کوي زه هم دواړه اړخونه یادوم. یو دا فکر کوي چې ولا که زه اروپا ته لاړ شم یا بل د خپل مملکت نه خارج لاړ شم، دا زندگی مې کېدای شي مطلق تغییر وکړي او د ما زندگی دا یو غټ علت جوړېدل د ماشومانو تعلیم او درس په خاطر باندې چې مسلکي اشخاص غواړي چې دوی اولادونه درس وایي او د درس نه پاتې نه شي بیرون وځي. دا یو مسلم حقیقت ده. فرضاً که زه هم هلته اوسېږم، کېدای شي دغه خپل وظیفه قرباني کړم، دې په خاطر باندې چې لور مې درس وایي، لور مې وجود ته ورسېږي، نو دغه مسله واقعا جدي مسله جوړېدلی شي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره لویدیځو هیوادونو او د ټولو په سر کې متحده ایالاتونو له هغه هیواده د تخلیه یو لوی پروګرام پیل کړ. د راپورونو له مخې د تخلیه د پروګرام په لومړیو څو اونیو کې 1,24,000 افغانان امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته ولاړل، او دغه بهیر لا هم روان دی. د تخلیه په دغه بهیر کې پر روغتیا پالانو سربیره د پوهنتون استادان، انجینران، څارنوالان، قاضیان او نور مسلکي کدرونه شامل دي. د 13 جولای میاشتې په روسیو کې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM راپور ورکړ چې تیرو څلور کلونو کې 8 میلیونه افغانان له هیواد وتلي چې 50% یې ایران او پاکستان ته تللی دي. د طالبان حکومت بیا هغه مهال دا شمیرې رد کړې او وی ویل پر افغانستان د شوروي اتحاد له یرغل راوروسته تر اوسه پورې موده کې هم 8 میلیونه افغانان نه دي کډوال شوي.
پښتو خبری مجله مو پای ته رسیږي، خو دری خبری مجله زموږ همکار فایزه ابراهیمی تاسو وړاندې کوي. فایزه جان، سلام، شپه خیر. غلی خبرونه.
سلام حسین جان، خسته نباشید.
منم.